Radio.
السلام علیکم د کابل پر وخت د سهار او بجې شوه د ازادي راډیو خبرونه په لومړي نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. نن شنبه ده، د ورځې اسنبلې شلمه د سپتمبر 11مه. نن پر امریکا د سپتمبر د 11مه د حملو شل کاله پوره سول چې په دې مناسبت د ورځې په جریان کې هم ځانګړي راپورونه خبرو په دې خبري مجله کې. پلومړي راپور کې اوري چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. دا ورځ د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
زه ویلی شم چې رسم د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي.
په میدان وردګ کې خلک د وزګارتیا له زیاتېدو شکایت لري. دا خبری مجله تر اونۍ موده. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11مې په مناسبت په خبرو کې له خپلو خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احضار سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل سول. نن شنبه به لومړۍ میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګان او په پنسلوانیا کې یوه ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ښاغلي ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19مه ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تګ په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلې. خو ښاغلي ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال دې هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خوا ته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشغلی وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنګلادیش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې وه د شپاړو سمنډو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لس کلن لوبډلې د بنګلادیش پر وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه ترسره کړه. له دې وروسته به افغان لس کلن لوبډله د بنګلادیش لس کلن لوبډلې سره څلور نورې 500 سوره لوبې او یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
تمه ده چې د نونس کلونو لوبډله به د سپتمبر پر شپږویشتمه خپل هیواد ته ستنه شي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2.5 کسان د متحد ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې نونس امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیره چینل هم پرون خبر ورکړی چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګر دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنجشنبې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووستي خبري اژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 60 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. ښاغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی څه نه دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر له 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یوه رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ په واشنگټن ډي سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه و پرځاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې وه د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11مې تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه، څوک خبریالان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوځ ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیري مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څوونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړېدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډېره د تاریخ یو برخه ده.
و موردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگتن ډی سی کې جوړه شوې وه، دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حملې وسوې چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیری څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره سول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب سوې؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالات رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړ، رشوت او غصب او دې ته یې لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره سامان په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل پاغه شکل باندې به سمه و خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی و او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغلل دلته په افغانستان برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعده ځپل نه و نور اهداف یې درلوده دا چې موږ خو تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل کډې بار کړلې خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور و نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګي نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي د خلکو سره ښه رویه وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي ملي اردو جوړه کړي ملي پولیس جوړ کړي ملي امنیت جوړ کړي او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانهچوي چې یوازې په ږیره باندې یوازې په موسیقي باندې یوازې په لمانځه باندې یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي لویو کارونو ته لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې د هند سره د پاکستان سره د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او په نړیوالو په نړیواله سطحه باندې د امریکا د هندوستان او د لویو قدرتونو سره په روسیا او چین چې دی د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نشي او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي دا امکان نه لري
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان د اغیزو په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي
وارنګټن ګارډین رسپانې د افغانستان په اړه د یوه پخواني یرغمل نظر خپور کړی دی دو اتیا کلن تیری وایټ په 1980 میلادي کال کې په لبنان کې د ترهګرو له لوري 15 کاله برمته و دی وایي چې د افغانستان کرکیش په یرغل نه حل کیږي وایټ چې ډېر کلونه پخوا افغانستان ته تللی و د دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالي د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي ښاغلی وایټ وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی د په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي وایټ زیاته کړه او ریدلی دی چې طالبان یو څه بدل شوي او هیله لري چې دا رښتیا وي د برېټانیا میل ورځپاڼې بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خپره کړې ده د برېټانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سختریزي زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي مکالم د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله بریتانیا له لا زیات خطر سره مخامخېدی شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یوه شپه کې نشي بدلېدی او همغسې حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کړې وه. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د 1 تروریستي حملو پلانونه شنډ کړي. د په دې اړه چې بریتانیا د 40 کاله پخوا په پرتله اوس خوندي ده او کنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایت په عین حال کې ومنله چې نن سبا د 2001 کال د سپتمبر تر 11مې د مخکې وخت په پرتله زیاتې دسیسې شنډوي، خو په متوسط ډول دا دسیسې وړې او لږ پیچلې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه ښوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوي، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ مونډلې د دې چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوې چې له لوګې سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چاري لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان او تور کوي او یا د دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لکتر لګه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاري د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د WFP د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا نخنی داسې مهال ښودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بې باوره کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کنفرانس کې له مرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي.
ازادي راديو لوونا تروو
د میدان ورداګ ولایت اوسیدونکو وای په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلې او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه غالي دوی وای په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلې او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان شار ته لتی شلو ورځو رئیس راځي خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دې مټک کار نه دی کړی او د کور کرایه را باندې را د غاړې را او ټول کارګر چې دي ولا کار د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم ورځنه نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرېږده ولکه د بچو د پیسې لرو د هوټل پیسې ولکه لرو.
شار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند شسی او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره شسی. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وای له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ شو او د خلکو کاروبار ضعیف شو کله چې تیر دولت ړنګ شو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګ ولایت ولکا ټینګ کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف شوی دی خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي راډیو ته غواړیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړې. طالبان وایي چې په سپورټي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنګلادیش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړۍ 500 لوبه پایلو ده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحدو ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم ډاکټر احمد سیار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظاردانه شرکت مسؤل.
انتظاردانه څه کوي؟ چې تولیدوي لږ درې وازیک.
مننه. انتظاردانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغو اړتیا پوره کوي.
نه چې تولیدوي دغه خواړه البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا که د چرګانو نورو ته هم.
مونږ د شودو ورکوونکو واګانو دپاره د چاغېدون غواګانو دپاره خوسکیو دپاره د بزو دپاره د میګو دپاره سرلیو دپاره حتی د په وس وخت کې چې دا مړزان چې وته وای بودنه د دې د چخصازه دی پاره د دې د اګیو د تولید دی پاره ته د چرګانو برایلر چې ودی چې په دې بازار کې د دې دی پاره تولید او ام د دې کاند دی پاره ګټه دا په زمون کې چې دې برته وطنی تولید منګه د وطن دی پاره استفاده کوي.